سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه هم چې شوي د خبري خبرونه ته مو سفر د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو ضد وسلواله جبهه دا کوي چې طالبانو د افغانستان په شمال ختیځ او شمال لویدیځ کې د هغو کسانو ځای پر ځای کول پیل کړي دي چې د دوی خبره سیمیز راګرځي. د ډلې د پنځم په ورځ په ویلامې کې دا پلان د قومونو پر یووالي او سولیز ګډ ژوند وروستی گزار ګڼلې دی. د مقاومت په نوم دغه جبهه دا کوي چې افغانستان د یوې نیابتي ډلې او د سیمیزو او نړیوال ترهګرو ډلو تر اشغال لاندې دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد په روسیو کې ازادي راډیو ته د جزئیات څول ورکولو پرته ویلي و چې دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په نیو شمیر مرزي ولایتونو کې پاکستاني کډوال د پاکستان د داو د مخنیوي او د اندېښنو د حل لپاره نور سیمو ته انتقال کړي. ښاغلي مجاهدانو ویلي چې دا کډوال به کومو ولایتونو ته لیږدول کیږي. خدای ویلي و چې د کډوالو لپاره به د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې شي. څو میاشتې وړاندې هم له وزیرستان څخه افغانستان ته په ځانګړې توګه تخار ته د وزیرستاني کډوالو د ورتګ راپورونه ورکړل شوي وو، خو وروسته یې دا ویل کېده چې دوی هغه افغانان دي چې لسیزې وړاندې د افغانستان شمال ته کډه شوي او څو کاله وړاندې کلي د جنګ سالارانو لخوا غصب شوي وو. د طالبانو حکومت د شخړې د حل لپاره پریکړه وکړه چې دا کلي اصلي اوسیدونکو ته بیره ته ورکړل شي او د اوسنیو اوسیدونکو لپاره یو بل خرګوټی جوړ شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انګړي استازي څرګندونو ته په غبرګون کې وایي ټولو هغو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن دي چې د اسلام او د افغانستان له کلتور سره په ټکر کې نه وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انګړي استازي روزي وتنبای و پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل د طالبانو حکومت سربېره پر دې چې ټول شمول نه دی ټول نارینه محور دی. وتنبای و په دې غونډه کې طالبانو ته په ښکاره وویل تر هغه چې پر افغانو ښځو او نجونو بندیزونه لرې نه کړي نړۍ به حکومت په رسمیت ونه پیژني. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یې په غبرګون کې نن ویلې له ټولو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د نه مداخلې اصل ته ژمنه پاتې شي. طالبانو ډېر کله د هغو نړیوالو غوښتنو په وړاندې چې د دوی تر واک لاندې د بشري حقونو د رعایت په اړه کېږي ورته غبرګون ښیي او د بشري حقونو سره د شلن مسله د افغانستان کورنۍ موضوع ګڼي. خو ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه بیا د ښځو د حقونو په شمول بشري حقونو ته ژمنتیا د طالبانو نړیوال تعهد بولي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې طالبانو د واک په ترلاسه کولو سره د منځنۍ او ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې او همې د 2020 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتونونو منع کړې. دوی همداراز په پراخه کچه په موسسو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې ده. د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم په جرمني کې مړ شوی دی. د صدیق الله فدایی د کورنۍ وغړو تایید کړ چې هغه نن پنجشنبه د ورپېخ ناروغۍ له کبله ساور کړی ده. فدایی د افغانستان د هغو دیني عالمانو له ډلې و چې په ډېرو دیني بحثونو کې برخه اخیستې او په جرمني کې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې له قانون رئیسې هڅې کولې او په دین کې د منځلاریتوب پلوی و. صدیق الله فدایی په اروپا کې په کلتوري او فرهنګي چارو کې هم فعال رول درلود او ډېر کله یې په منشن کې د افغانانو فرهنګي او کلتوري غونډې جوړولې چې ګڼو اروپایي میشتو افغانانو پکې ګډون کاوه. او د پکتیکا او خوست د مرګونی زلزلې او کال پوره شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې په بخښنې سره په یو بیان کې ویلي دي چې د طبي پیښو له امله له زیانمنو ټولنو سره مرستو ته ژمن دي او لا هم د افغانستان په دې زلزله ځپلو سیمو کې فعال ټیمونه لري. د بیان له مخې یونیسف هلته د څه باندې 22,000 کسانو لپاره د څښاک د پاکو اوبو 12 نوي سیسټمونه جوړ کړي دي. یونیسف همداراز ویلي دي چې د 6,500 ماشومانو لپاره یې 1,000 ټولګي پرانستې دي. د 2020 کال د جون په 1 او 2 باندې په پکتیکا او خوست کې سخت زلزلو خلکو ته درانه ځاني او مالي تاوانونه ورسول. دا راپورونو له مخې نږدې 1200 کسان په هغه زلزله کې مړه او 1400 کسان بیا نور ټپیان شو چې زیاتره یې ماشومان وو. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د نړۍ اقتصادي فورم وایي په افغانستان کې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونو وضع کېدو دوی له جنسیتي نابرابرۍ سره مخامخ کړي دي. افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې شامل شوی دی چې د جنسیتي برابرۍ په وروستیو کې دی. دا چې ولې وړاندې به په راپور کې درته نور جزئیات ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د نقضولو په دوام نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. همدارنګه پرون د ملګرو ملتونو په ناسته کې هم دغه وره ته پوښتنه مطرح شوې وه، خو دا چې طالبان څنګه کولی شي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او آیا دوی به په دې برخه کې انعطاف وښیي که نه، باندې به یې په راپور کې درته ووایو. د دې تر څنګ دا راپور به هم درته ولرو چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج پینټ وایي چې په دې هېواد کې اعدامونه ظالمانه او غیر انساني دي. دا چې دغه اعدام چې په وروستیو کې ترسره شوی و ولې نړیوال غبرګونونه راوپارول، په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. همدارنګه په دې به مو هم خبر کړو چې یوګا څه ته وایي، ولې خلک یوګا کوي او ګټه یې د انسان د بدن لپاره څه ده. نور مطالب هم درته لرو. سیام غواړم
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
دا سر مطلب ته ورشو. د نړۍ اقتصادي فورم وایي چې په افغانستان کې د جنسیتي نابرابرۍ په وجه باندې دغه هیواد د جنسیتي برابرۍ په لیست کې په وروستي ځای ځای لري. دا چې ولې جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د نړۍ اقتصادي فورم په 2023 کال کې د زده کړو او اقتصادي او سیاسي مشارکت په برخه کې د ښځو د ونډې په اړه په خپل نوي راپور کې چې د جون په 16 خپور کړی، افغانستان د نړۍ په کچه د ښځو په وړاندې د تبعیض لاړ خطر ټولو بد هیواد بللی دی. د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړۍ د اقتصادي فورم په راپور کې افغانستان د 146 هیوادونو په لیست کې وروستی هیواد دی. د دې راپور پر بنسټ د 146 هیوادونو له ډلې 112 په دې بریالي شوي چې په 2023 کال کې تر 95% د جنسیتي نابرابرۍ ستونزه حل کړي، خو افغانستان یوازینی هیواد دی چې په تر ټولو ټیټه درجه کې راغلی دی. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې ښځې د سړیو په پرتله لوړو بستونو مدیریت او د قانون جوړونې کچې ته د رسیدلو کم فرصتونه لري. د نړۍ د اقتصادي فورم د راپور له مخې د جنسیتي برابرۍ د جدول وروستي لس هیوادونه د افریقا د جنوب صحرا، پاکستان او الجزایر په ګډون هغه هیوادونه دي چې 15% لوړ او تخصصي بستونه یې ښځې تشکیلوي. د ښځو د حقونو یو فعال لیلا سیم هم وایي په وروستیو کې افغان ښځې له جنسیتي تبعیضونو سره مخ دي او له خپلو ډیرو حقونو څخه محرومې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
امروز زیری حاکمیت طالبان زنای
نن د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې د زده کړو، کار، بیان ازادي او د ټولنیز مشارکت حقونه نه لري، حتی د خپل برخلیک د ټاکلو حق نه لري، چې دا ښایي په افغانستان کې ښځې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له جنسي تبعیض او جنسي اپارتایډ سره مخ دي او د طالبانو لخوا پرې اعمالیږي.
د طالبانو حکومت ویاندویانو که څه هم د نړۍ د اقتصادي فورم د ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې ورته څرګندونې رد کړې وې. د نړۍ اقتصادي فورم داسې مهال افغانستان د ښځو په وړاندې د تبعیض په برخه کې تر ټولو بد هیواد بولي چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې روزا وطنبایوه هم له طالبانو وغوښتل چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. نوموړي وویل طالبانو ته یې ویلي دي که د نجونو او ښځو د کار او زده کړو په ګډون یو شمېر محدودونکي فرمانونه لغوه نه کړي، د رسمیت پیژندنې امکان نشته. د طالبانو له واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او له پوهنتونونو او ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره منع شوي او ډېر نور بندیزونه هم پرې لګېدلي. که څه هم ګڼو نړیوالو بنسټونو او چارواکو د دې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورني مسایل بللي او لا یې په دې برخو کې خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو د ښځو او نجونو د حقونو د نقضولو په دوام نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. د دغه وزارت د ویاند مرستیال په یوې خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل امریکا له همداسې ابزار په لاس کې لري چې طالبان دوی ته حساب ورکوونکي اوسي. د طالبانو حکومت لا د دغې څرګندونې په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وای د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل د خزو او جنو سره د هغوی په چلند پورې اړه لري. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پاتل د چهارشنبه په ورځ د یو خبري ناسته کې وویل طالبان د خزو او جنو د حقونو په نقص کولو سره نه یوازې دا چې د افغانستان راتلونکي شاته بوزي، بلکې خپل تمایلات او د نړیوال د مشروعیت د پیژندلو په اړه دوی لا هم دوام ورکوي. ښاغلی پاتل د دې پوښتنې په ځواب کې چې شاوخوا دوه کاله تیر شول چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د افغان نجونو پر تګ بندیز لګېدلی، آیا پر طالبانو د فشار راوړلو کومه نوې تګلاره شته؟ نوموړي د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې امریکا لا هم داسې ابزار لري چې طالبان ورته حساب ورکوونکي واوسي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ویان مرستیال وویل
موږ ځینې ابزار په اختیار کې لرو څو طالبان ته ځواب ورکړو. تاسو مخکې له دې هم اورېدلي وو چې مو ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندلو د ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند پورې اړه لري، تر هغې چې طالبانو د هېواد د نفوس نیمایي برخه د نورو نیمایي برخې په اندازه مساوي حقوق او ګټو ته مساوي لاسرسی ونه لري. نه یوازې د افغانستان راتلونکی شاته پاتې کیږي، بلکې خپلو تمایلاتو ته چې د نړیوالو د مشروعیت د پیژندلو په اړه دي ډېر باندې ولاړ دي.
desire for international acceptance and legitimacy
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت له دې مخکې ویلي و چې افغان ښځې او نجونې د اسلام شریعت له مخې خپل حقونه ترلاسه کړي او د نړیوال مشروعیت ټول شرایط پوره کړي دي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دوی سره تعامل وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې طالبان د ملګرو ملتونو څخه غواړي څو پر رسمیت وپیژندل شي، خو برعکس د دې سازمان د منشور خلاف ځینې کړنې ترسره کوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په دې غونډه کې دا هم وویل چې دوی به د طالبانو حکومت تر هغه پر رسمیت ونه پیژني څو چې طالبان د ښځو او نجونو د محدودیتونو فرمانونه نه وي لغوه کړي. په افغانستان کې د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونو د ښوونځیو پر تګ بندیز ولګېد او په 2022 کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته هم د هغوی پر تګ بندیز ولګېد او له هغه وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګېد. خو د امریکا متحده ایالات د فشار کومه وسیله په لاس کې لري چې د طالبانو حکومت دې ته اړ کړي چې د ښځو په وړاندې خپل بندیزونه لري کړي. د لندن په سلطنتي کالج کې د سیاسي چارو کارپوه سیډونکو تمیم آسی لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل طالبان دوه کاله فرصت له لاسه ورکړی او امریکا د فشار راوړلو لپاره ډیری وسیلې لري. هغه د فشار وسیلې داسې مشخص کړي:
دا د طالبانو مطلق سیاسي او ډیپلوماټیک انزوا ده. دویم، دوی له نړیوال مالي سیستم څخه په بشپړه توګه جلا کړي او درېیمې، د ملګرو ملتونو له لارې پر دوی د ګڼو سیاسي، مالي او اقتصادي وسلو له امله بندیزونه لګولي دي. نو د امریکا او نورو هیوادونو په لاس کې ډیر څه شته چې پر طالبانو فشار راوړي، خو له بده مرغه د طالبانو له لاسه دا فرصت للی.
له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو د لرې کولو په وړاندې له خپل دریس شاته نه دي اوښتي او تل یې ټینګار کړی چې فشارونه کار نه ورکوي. تر دې مخکې هم څو ځلې نړیوالې ټولنې د ښځو او نجونو د حقونو خوندیتوب او پر هغوی د بندیزونو لرې کول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې یو له بنسټیزو مسایلو څخه ګڼلی دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
بیا به هم د افغانستان بلې مسلې ته تم شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د نقضونو په دوام نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. دا راپور مې واورېده. اوس به ورشو د ریچارج بینټ څرګندونو ته چې ویلي دي په افغانستان کې دامونه غیر انساني دي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د طالبانو حکومت لخوا په لغمان ولایت کې د اعدام تطبیق ظالمانه او غیر انساني بولی. طالبانو د روانې اونۍ د سه شنبه پر ورځ په لغمان ولایت کې د محمد اجمل په نوم یو کس دی کورنۍ د 15 غړو د وژلو په جرم په عام محضر کې اعدام کړ. ریچارډ بینټ له امریکا غږ سره په امریکا کې ویلي چې ملګري ملتونو د طالبانو دغه عمل غندي. بینټ وایي چې شرعي قوانینو ته به احترامي نه کوي، خو داسې مسایل شته چې په بشپړ توګه د دې اعدامونو خلاف دي.
موږ د شرعي قوانینو د احترامی نه کوو، خو داسې مسایل شته چې نه یوازې قانوني مراحل او نړیوال بشري حقونه په پام کې ونیول شي چې له دې بهیر سره مرسته کوي، بلکې په بشپړه توګه د دې اعدامونو خلاف دي. آیا محکمه په سمه توګه دایره شوې وه، سم ډول څېړنې شوي او نور مراحل په پام کې نیول شوي دي که نه؟
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکی د غراز وایي چې دا یوازې د غیر قانوني اعدامونو یو بیلګه ده. شکنجو، خپل سری نیولو، له اعتراض کوونکو سره ناوړی چلند، د مدني ټولنې له فعالانو او مدني ټولنې سره د ناوړی چلند ډېرې نورې بیلګې هم شته. مدني ټولنې او محدودیتونه شتون لري. که څه هم د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ورستۍ څرګندونو په اړه د طالبان حکومت خبرګون نه دی خوده، خود روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی شورا کې بینټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو له امله د طالبانو پر وسنۍ حکومت سخت نیوکه وکړه چې د طالبانو د حکومت له خوا د دوی پر ضد پروپاګاندا وبلل شو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تطبیق شوی قوانین اسلامي بولی او ادعا کوي چې پر ضد اعتراض له اسلام سره ستونزه ده. د ملګرو ملتونو دغه استاذ د اکتوبر په میاشت کې افغانستان ته د وضعیت ارزونې په موخه سفر کړی و او له طالب چارواکو سره پر خبرو سربیره په یو شمیر ولایتونو کې د افغانستان د مدني ټولنې لغړو او عامو خلکو سره هم وکتل. هغه وایي طالبانو ته د ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د تامین لپاره ډیر وړاندیزونه کړی دي. خو د لغمان ولایت په مرکز محتلام کې د سیشن به پورز د اجمل پونم یو تن چې طالبان یې قصاص بولی څنګه عملی شو. د دې پیښې یو عیني شاهد ازادي رادیو ته وویل چې دای او بزرګونه نور کسان د سیشن به په سهار د طالبانو لخوا یاد کاست اعدام شایدان وو. نموړی د موضوع د حساسیت او امنیتی ننګونو له عمله د نوم د نفشار کېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې یو طالب له 3 متر لري واټان څخه یاد کاست په دزو ووښته. هغه زیاته کړه
د مغیر او سوبندی او صحنې ته راوسو بس ولته کوم چې سږی وچل د کوانټری وروڼه وشول چې دا معاف کړي. چا معاف نو کو به دا مشران ولګدل یو مخپټه کسراغه او د کینه او مخ پټ نو بلکې په ګوډه دی وښو بس زه پوزه.
دا په تاسو حال کې دی چې د طالبانو د حکومت لخوا دا دویم اعدام دی چې عام محضر کې تر سره کیږي. د طالبانو ستره محکمه ویلي چې دوی به شاوخوا 115 یا کسان ته اعدام حکم صادر کړي او عملی کول ته ژمن دي.
ازادي رادیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسمه یو نړیواله مسله راخلو. اوکرين شرواکی وای روسي ځواکونه پر اوکرين د بندیزونو یو نوی چپه پل کړی ده. د اوکرين پوز ویلی چې دوی هم د زاپروژیا او خرسون په سیمو کې خپل تاروزی عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې د مسکو لخوا ټاکل شوی د خرسون اشغالي سیمې مشر وای اوکرين ځواکونه پر هغه پله توغندي توغولي چې د کریمیا او خرسون سیمه سره نښلوي. تفصیل بعد سفیو لاستانیک زینوار.
د اوکراین د پاوز د لوی درستیز دفتر وایي په تیر یو شپه ورځ کې روسیې پر اوکراین د راکټیو بی پیلوټ الوتکو لزګونه بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو ادعا کړې چې د اوکراین د هوایی مدافع سیستم د ایران ساخت شپږ بی پیلوټ الوتکې چې روسیې کارولې دي نسکوري کړي. دوی ویلي چې د روسیې پاوز په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پر ملکي تاسیساتو 44 راکټونه توغولې دي. په بریدونو کې یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبل اوښتې، خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې د اروپایي کمیسون مشر اورزلا وندرلاین ویلی چې اروپای کمیسون به 1.5 میلیارد یورو اوکراین ته ځانګړي کړي. هغې ویلي دا مرسته په دې هدف کوي چې اوکراین خدماتي او بنسټیزې برخې د آزادۍ په لار کې په خپل حال باندې پاتې وي. میرمن اورزلا ویلي چې اروپایي ټولنه د اوکراین لپاره د 2024 تر 2028 کلونو په مخه د 500 میلیارد یورو مالی مرستې بسته هم چمتو کوي. په همدې حال کې د دونیسک په ختیځه سیمه کې سخته جګړه روانه ده او د اوکراین د پوز په وینا د غیوات ځواکونو د لیمان، بخمود، اودیفکا او مارینکا په سیمو کې د روسیې 40 بریدونه په شاتم بولی دي. د اوکراین پوز دا هم ویلي چې د اوکراین په جنوبي سیمو زاپروژیا او خرسون کې د اوکراین د ځواکونو تعرضي عملیات دوام لري. د مسکو له خوا ټاکل شوی د خرسون اشغالي سیمې والی یا مشر ولودیمیر سالدو په خپل ټلګرام چینل کې بیا ویلي چې اوکراینی ځواکونو په غپل باندې توغندي توغولي دي چې د کریمیا او خرسون خرسون سیمه له روسیه سره نخلوی سالدو ویلی چې دغه راکټي برید د چونګر په سیمه کې پر دغه پل شوې چې لامل یې لار زیانمن شوی خو خلکو ته زیان نه دی اوخته او بدیل ترانسپورتي لارې هم پرانستل شوې دي. د روسیې له خوا د کریمیا سیمه لپاره ټاکل شوی مشر سرګی اکسینوف بیا ویلی توغندیز برید تیر شپه شوې او پلته د اوخته زیانو ارزونه هم روانه ده. تر اوسه اوکرایني چارواکو په دې اړه باندې څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
موسیقي د نورو کلتوري ټولنیزو پدیدو په څیر د کلونو په اوږدو کې له بدلونونو سره مخ کیږي. پاتې را نیمه پیړۍ کې د افغانستان موسیقي څنګه مزل کړی دی په دې اړه مو له سندرغاړي احمد مرید سره خبرې کړې دي چې په خبرې له ماشومتوبه له موسیقي سره پاتې شوی دی. د راپور د احمد مرید په غږ پیل کې
تقریبا در زمان صدارت مرحوم فقید سردار محمد داود خان بود. در اون زمان در کودکستان ها و مکتب ها موسیقی یک امر ضروری بود.
احمد مرید در افغانستان پیژندل شوی سندرغاړی دی چې په کال 1955 کې د کابل په شاه شهید سیمه کې زیږیدلی. دی وایي چې کله ماشوم هغه مهال د موسیقي هنر ته دومره ارزښت ورکول کېده چې آن وړکتونونو او ښوونځي ته هم لاره کړې وه. احمد مرید خپل د وړکتون او ښوونځي کیسې کوي چې څنګه موسیقي سره آشنا شو.
پدر بزرگوار استاد
د افغانستان د موسیقي بار استاد غلام حسین چې په هغه وخت کې واقعت یو له استادانو څخه و او نن هم د هغه نوم د خلکو کومنس کې بدی دی. هغه براته تدریس وکاو موسیقي د پیانو یا هارمونیو یا هم د اکارډین په مخ موږ بل وسلام وطني ترانې د هغه د مادو ترانې یادې دي. یو په پښتو او بل په فارسی. یو سندر د زمان شاه وا زنده باد شاه زنده باد قوم لوړ دی د افغانستان بیرغ
بیرق افغان.
احمد مرید په هغه وختونه کې د نوې سندر د ثبت په اړه وایي
وخت آهنګ
کله چې سندر چې کېدله پاس کېدله چې خنوي سندر ده خ سندر ده کولای شي د ثبت کړي د سندر د ثبت لپاره 15 ورځې تمرین کار
بود.
د احمد مرید په خبره هغه مهال چې د افغانستان کې سندرغاړی شو د اطلاعات او کلتور د ختیځ موسیقي په څنګه کې هندي استادان هم د هندي موسیقي منوال ته تدریس کوله. هغه له مرید ازادي رادیو ته وویل
در اونجا آهنگای خود ثبت میکردیم
حالتا مخبل سندری ثبت کولی ده. مثال پتوگا کلا چه دیتلات و کلتور دپارتمنت اتلو حالتا با موویل زی تازه و نوی سندر لرم. اول با ای سندر آوری دلا مشران استادان و به اوویل چه سندر چون برنا آقادا او ده سندری کم برخا ده نور و سندرغار و ده سندر و سرپو تچ کلا یا تکاری درلو یا داس چبو چه ده سندری حقا برخا مو باید اصلاح کردی وی او کمونو اصلاح کردی سندر بند منل کدا او هم ده سندری شیر هم باید ناب وی. حق غزل و تصدیف چه پنور سندرو که سندرغار و راوستی وی باید تکرار و نوزی
باید وجود نمی داشت.
احمد مرید اوس هم د موسیقي هنر تعقیبوي او په بیلابلو هیوادونو کې کنسرتونه ترسره کوي. احمد مرید وایي د موسیقي ترڅنګ سپورت او انزورګری هم خوښه ده او د کور په کارونو کې لخپل میرمن لیلا مرید سره هم مرسته کوي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کلیم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 1920 او 1520 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدل شي.
د نړۍ په یو شمیرو سیمو کې د یو غانړيواله ورځ ولمنځل شوه. دا د ورځې په مناسبت په نیویارک کې د یو پارک دننه د لسګونو هیوادونو اتبار غونډه شو. دوی یو غا وکړو د هند صدر اعظم نندرا مودي خبري ورته وکړي. دا یو غانړيواله ورځ له 9 کلونو راهیسې په نړۍ کې لمنځل کیږي. نور د احمد شیبر په دې راپور کې چې د یو غا په ځنګړي میوزیک پلي کی
Thank you. د یوګاد منځلو پریکړه د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې په 2014 کال کې ورسره تر دې وشوه چې د هند ستر اعظم نریندرا مودی وړاندیز وکړ. یوګا یو لړ جسمي، تنفسي او ذهني تمرینات دي چې هدف یې د وجود د مختلفو سیستمونو ترمنځ یو راز همشخي رامنځته کول دي. د هند ستر اعظم ښاغلي مودی سږکال د جون په 28مه د یوګا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې په نیویارک کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې یوګا انسانانو ته ډیره مهمه ده.
کله چې موږ یوګا کوو، موږ له فزیکي پلاوه چمتو کیږو، له ذهني پلاوه هم آرامیږو او پر احساساتو غلبه کوو.
په دې غونډه کې چې ښاغلي مودی خبرې کولې، دا په یو پارک کې جوړه شوې وه او انانسر اعلان وکړ چې د دوی په دې ناسته کې د نړۍ د 135 هیوادو اتباره غونډ شوي دي. 135 nationalities, it's a new Guinness World Record. په همدې غونډه کې ورسره برخوالو د یوګا تمرینات تر سره کړل. Inhale, slide the fingertips forward, stretch the arms forward like a back. د جونیا وشتمه د نړۍ په ګڼو سیمو کې د کال تر ټولو اوږد ورسته. په خپل هند کې د یوګا ورس په بیلابیلو سیمو کې خلکو ول منځله. پلازمینه نیوی ډیلی ته چیرمه له انډیا گیټ سره په سلګونو هندیانو د دې ورځې په پار یوګا وکړه. د کمپیوټر انجینیر انګلیش جین د یوګا په اړه د خپلې تجربې په تړاو فرانس پریس اژانسته وویل.
زه له تیرو 25 کلونو راهیسې هر ورځ یوګا کوم. زه د 2 ساعتونو لپاره یوګا کوم او د ورځې له ټولې ستړیا او سترس ورسره خلاصېږم. زه خوایم چې هر څوک باید هر ورځ یوګا وکړي.
په 2015 کال کې چې کله لومړی ځل د یوګا ورځ په نړیواله کچه لمانځل کېده، هند د دې ورځې په پار د لسو هندي کلدارو سکه هم بازار ته راوست.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس 25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
په دویمه نیمه کې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو اوس به ورشو ساسي پیغامونه په اور.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی الهی سلامونه هم نه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبر کوم. زاول حق نو د ارمر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ډیر وچکلی پکښې ده، ډیر سخت وچکلی پکښې ده، خلک ستړي او بیا واز لدی. نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین نو دوی دی او داسې حیات راوستي د بیوزلی او د وچکلی الله ته ودا د ګلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلکو سره دی وویني. نو دوی کم حیات چې راوستي اسی ولسوالی ته بالا د مرکز میجر راو غړي ته مشکل لري، هغه شی نه لري، هیڅ مشکل نه لري. بالا بیرته ولاړ شنو دوی د پر د اطراف پښتنه وکي را دي سي د وچکلی او بيوزلي او ستړیا معلومات ځان ته وکي. حتی د اجمش په کلی کې د اجمش کلی ک نور کلی یو ځای او پیپ چالانې یو مایه چالانې شل دیش کس کوچنیان پر ټول نوبت نرسي چې د خوراک وبځنی ویسي. نو ستاسو یو جهان مننه د اجمش رخت یو ځای ورسو کور ودن الله دې خیر درک.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې. زه د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه راایلک محلي ټولګي ټول بریښد، ځکه دغه د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه او پکښې او ښه پر وخت راکړل ماشومان مو برابر کړل. و سیمپونه باندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي چې څه ذکر واټو دي نه هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه و، د حکومت هم ګټه و، د نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویق کېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه سیمپونه را پریږدي. موږ ته خپل چمپنه فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت ګرد سره یو سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم. ولا لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېر کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، بل هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څه مې غږ اورې کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارو مرګونه هر شی موجود دي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مای ته راورسیدو. ازادي اوریدونکو پروگرام درته خبرو، خو در هغه وړاندې لند خبرونه. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو ضد وسله والله جبهې دا کوي چې طالبانو د افغانستان په شمال ختیځ او شمال لویدیځ کې د هغو کسانو ځای پر ځای کول پیل کړي دي چې د دوی په خبره سیمه ایز ترهګر دي. د ډلې د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا پلان د قومونو پر یووالي او سولیز ګډ ژوند وروستی ګذار کړلی دی. د مقاومت په نوم دغه جبهه دا کوي چې افغانستان د یوې نیابتي ډلې او د سیمه ییزو او نړیوالو ترهګرو ډلو تر اشغال لاندې دی. خو د طالبانو د حکومت ویان صبی الله مجاهد په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته د جزئیات لور کولو پرته ویلي وو چې دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر مرزي ولایتونو کې پاکستاني کډوال د پاکستان د اداو د مخنیوي او د اندېښنو د حل لپاره نورو سیمو ته انتقال کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د سربنشي ځانګړي استازي څرګندولو ته په خبرګون کې وایي ټولو هغو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن دي چې د اسلام او د افغانستان له کلتور سره په ټکر کې نه وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سربنشي ځانګړي استازي روزه وتنبایوه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د طالبانو حکومت سربیره پر دې ټول شموله نه دی، ټول نارینه محور دی. اوتنبایوا په دې غونډه کې طالبانو ته پخکاره وویل تر هغه چې پر افغانو ښځو او نجونو بندیزونه لرې نه کړي نو حکومت به یې په رسمیت نه پیژندل شي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یې په غبرګون کې نن ویل له ټولو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د نه مداخلې اصل ته ژمن پاتې شي. طالبان ډېر کله د هغو نړیوالو غوښتنو په وړاندې چې د دوی تر واک لاندې د بشري حقونو د رعایت په اړه کېږي ورته غبرګون ښیي. د افغانستان یو پیژندل شوی دیني عالم په جرمني کې مړ شوی دی. د صدیق قلافي تایید کورنیو غړو تایید کړی دی چې هغه نن پنجشنبه د ورپېښې ناروغۍ له کبله سور کړی دی. د فدای د افغانستان د هغو دیني عالمانو ډلې و چې په ډیرو دیني بحثونو کې برخه اخیستې وه. په جرمني کې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې له کلونو راهیسې کار کولو. صدیق قلافي دی په اروپا کې په کلتوري او فرهنګي چارو کې هم فعال و. او د پکتیکا او خوست د مرګونو سلسله یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف په دې مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د طبي پیښو له امله له زیانمنو ټولنو سره مرستو ته ژمن دی او لا هم د افغانستان په دې زلزله ځپلو سیمو کې فعال ټیمونه لري. د بیان له مخې یونیسف هلته د څه باندې 22 زرو کسان لپاره د څکا د پاکو اوبو دولس نوي سیسټمونه هم جوړ کړي دي. د 2022 کال د جون په 22 باندې په پکتیکا او خوست کې سختو زلزلو د خلکو ته درانه مالی او زنی توانو رسولی و.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسدالله لودین.
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راته پریخي دي. ځینو افغان کډوالو چې له افغانستانه بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي ازادي راډیو ته. موږ له یو کارپوسره په دې خبرې کړي چې له افغانستانه د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي. دا مرکه هم روس راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی ریډیو ټول همکارانو ته د ملمانۍ هغه ته هم سلامونه او نیکی هیلې. بدبختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی، بیکاری او خپل حد ته رسیدلې دی، نو مسافر چې کوم پلا راځي هغه نه هم دلته دلته هم کار نشته. افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوي چې باید د کور هغه ضرورتونه پر رفع شي. کورونو مشکلاتونه ډیر دي، اقتصادونه خراب دي، فامیل تعداد ډیری، خلک هم مجبور کیږي چې کور کو بچی خماران نه دي چې خوري ووخري. اخو انسانان دي، دولت باید غم ووخري، د بیکاری غم باید ووخري، د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمینه برابر کی او خلک باید دلته په خپل وطن کې په کار باندې بوخ شي، نو بیا به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي. تر څو چې پورې چې دغه مشکل رفع شوی نه وي خلک به همداسې رواني دا خو دومره مړی شوي چې د نن سل چنده نور هم زیات شي، هم بیا به هم خلک رواني، ځکه چې دلته لږه ده، بچي ډوډۍ غواړي، صحیح ده چلته هم مرګ شته، خو که ورسیږي بیا دلته کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړیږي. دغه مسالې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي. که ورسېده خو خپل فیملي به هم آرامه کوي، که ونه رسېده مرګې خو هسې هم شته، مرګ به راځي. ژوند انسان پیدا ده، یو ورځ مرګي دپاره دی. دولت زموږ د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي، کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت ګرد سره یو سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم. ولا لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېرې کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، بلې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څه مې غږ اورې کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارو مرګونه هر شی موجود دي.
له غوښتنه د حکومت څخه دا ده چې د افغان مهاجرین راغواړي له نورو ملکونو څخه، نو دوی دلته باید یو کار او زمینه ورته برابره کړي. دوی خپله تر اوسه هېڅ کار زمینه نه ده برابره کړې د عوام دپاره، او دلته محلي صنفونه چې د حکومت او د عوام ټولو په ګټه د ملک په سطح ښه ښه موسسات راغلي دي، ډېر ښه ښه کارونه کوي. انټرساس دا دوی دا موسسات نه پرېږدي بندي، ولاکه چې دا اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي، دا خو تیار ظلم دی چې دوی د عوامو سره کوي. زموږ عوام په موسساتو باندې آباد دي، او دوی موسساتو بندې کړي دي، که د تعلیم باسواده، که د صحت په باره کې، که نور د خوړو د خوراک په باره کې. نو موږ دا هیله کوو له امارتو څخه چې زموږ موسسات پرېږدي په کندهار او هلمند کې، په ټول افغانستان کې. دا یو ډېره ناپوهي ده او ډېر سر ناخلاصتوب دی، ځکه دلته حکومت کې دننه اوس یو د بل له خصه څخه د تربرګوي کار اخلي، په مابینځ کې عوام خراب کړي.
السلام علیکم ازادي راډیو ته سلامونه نیکل او احترامات وړاندې کوم. ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ. نو افغانان خو یو که ډېر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نورو ملکونو ته ځي. دلته موږ ډېر لیدلی دي چې ښه کاروبار یې دلته برابر یې، ښه پیسې ګټلی شي، خو بس دا دې شوق سي روان سي، ځم او ایران ته ځم، ترکیه ته ځم، جرمنی ته ځم، فرانسې ته ځم، بل ملک ته ځم. بیا ځینې بس بیرته راوګرځېږي، راوینسي، را انتقال کړي بیرته، او ځینې بیا ورسېږي، هلته یې ونیسي، ځینې څنګه یو که ډېر مجبوره. او بله خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ته مسافري نورو هېوادو ته تلل داسې عادت یې ګرځېدلی ده. دلیل چې کار ورته پیدا کېږي نه کې نه، دا دلته به کار څه کوو، دلته پیسې نه جمع کېږي، د دې وجه کې د افغانستان پیسې له سړي چې ځي جمع نه پاتې کېږي. نو د دې وجه بس اتي ځي بل ملک ته، د ډېرو عادت ته ځینې بیا له شوقه ځي، او یو که داسې ډېر مجبوره وو نو بیا ولاړ شي.
اوریدونکو دا وو ستاسې هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مکترا کړي وو. دغه راز مو د یوه کډوال خبرې هم واورېدې چې وایي په سختو لارو ترکیې ته رسېدلی، خو هلته یې اوس د ژوند کړۍ تنګه ده، او وایي چې هره ورځ ځورېږي. د له نورو افغانانو وغوښتل چې په دغه لاره باندې تک ته زړه ښه نه کړي. دا چې ولې افغانان په ګڼ شمېر کې ګاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناکه سفرونه کوي، او د دغو سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکي جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی.
کومو تاسې د 1950 کال د جنیوا د کنوانسیون د کډوالو قانون ته وګورئ، 1950 کې هغه تاسو شوې د ملل متحد چې هر هغه کس چې د خپل په هیواد کې د نژادي، مذهبي، ملیتي او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي دلګۍ وپورې یا احزابو پورې درګه شوي، او یا هم د سیاسي عقایدو له لارې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، نو او که ولې هغه ډېر ته چېرته اړ شي چې خپل وطن او خپله خاوره خپل ټاټوبه پرېږدي بلې د اثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي تر څو چې دا د کټوالي په دوه هیواد کې ومنل شي. که چیرته دا دوه مادې ته موږ تاسو وګورو چې د ویرې، د مذهب، د ملیت، د عضویت او یا غړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چیرته موږ وګورو نو په دوه ماده کې دا کاملا په صراحت لیکل شوی. همدغه دوه ماده کې د افغانستان وګړي د موږ تاسو هیوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقایدو لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن یې پرېښې د نورو هیوادونو ته تللي یا لاوردي هیوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي دي چې هغه عاملې فقط همغه د نامو
زغملو. جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کېدای شي چې وی په دې کې شک نشته، خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي؟ ځینې وایي اقتصادي دي، ځینې وایي سیاسي دي. ستاسو نظر څه دی؟
د کچېته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته څو بیلګې څو عوامل دي. اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل دي، هغه عمومي او اساسي پروتکټ دي. سیاسي او امنیتي د دوم ته حکومت دی، حکومت د دې حکومت لپاره او عوامل دي، او د ایم د اقتصادي عوامل دي، او سلور به هم د فرهنګي عوامل او دنیا د سلور عوامل دي. په خپل معنی کې دا کډوالي مې سره په مې سره کوي چې اولنۍ انګیزه سیاسي او امنیتي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په کور نه سانګي ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم امنیتي لحاظ باندې هغه کوم باندې چې یو شمانه شوی دی څنګه ټول له دا باندې څنګه خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کیږي دا چې د فورمان او کورنۍ خپل هیواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هیوادونو ته.
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي، له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي، خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي.
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو دیو علمي قانون دروازې تړل دا په خپل هغه عامل کېدای شي چې د فرهنګ او د حسوب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ځیر بنای بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ور وتړل شي. موږ تاسو ته نور چې د معارف دروازې بندې دي، هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي. دا به د مرګ نن ورځ په منځ کې ته په خولي او محدودیت موږ تاسو ته او د دې کورنۍ له لاره الحمدلله چې هغوی هم وړي چې اوس نه یې نسل او د دې ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل د پاره ته سوچ نه کړي چې د پاره ته خدمت نسل وکړي. مګر دا به د مرګ هغه نشتون هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په بنیاد باندې رامنځته شوی دی چې دروازې د معارف بندې دي او خلک کوشش نه کوي نور هیوادونه ته ماشي بل خاص یا گاوردی هیوادونه ته یا نور هیوادونه ته را د ټول ستونزو ځانونه ور او باسي تر خو چې د معارف د علم د تعلیم د مراري د باندې د مسایل شي
د بشري حقوقو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرح ده په افغانستان کې؟ آیا د ځین خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو له خوا زور ول کیشي یا تعقیبی شي؟
ما سیرنه او ما ولیدل چې کوم تقریبا د 50 کیسه زیات عوامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبانو په حاکمیت باندې ورسېده د حکومت او د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې، ډېر خلک په پخوانی امنیتي قوتونو سره بازار ځای منځ باندې ډېر خلک په پخوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کول واده پاتې شو او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نه شو، ډېر کسان وژل شو بعد مرګه او قادرې نه هم معلوم نه دی. دا په خپل هغه ستونزه وه او دا هم هغه ستونزه ده له بده مرغه چې د عدم د اعتماد دی او د اعتماد نشتون د پخواني کارمندانو له خوا په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لاردارسه دغه کسان د جنګو تاسو ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي او یو خپل وطن پرېښې د دې حقیقت نه، د دې تاریخ حقیقت نه موږ تاسو نشو کولی چې سرکټ پټ کړو.
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
وسم تاسو هغه پیغامونه او روچې پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو تبریک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما د هله و چې د زمور شغل تر مسول چارواکو ورسیږي د کومکونو چورکی د دپلیپی موسسات ته هر ولایت کې کومکونو عدالت ډول باندې رس بیا خاص په باغلا کې دا موږ باغلان په لخمري ولسوالي خوجلوان په ساحه کې اوسېږو. دې خاطر موږ ته هیڅ کومک راځي نه، کومک راسي دلته نومان چې نوشته سي بیا په هغه کې نومان معنا ورک سي کر سره نومان د 2000 نومان 1000 نومان ورک سي پر لسو کورو باندې ونوم لیکي خلکو ته بيخي مستري سي نه. نو دا زموږ ځای تر مسؤول چارواکو ورسېږي چې معنا دې خاطر څه عادل وسي په خبرو کې پر رسنیو کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه وکړو کومکونه مو وکړه یلا دروغ وای خلکو ته کومک سم سي نه رسي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې، زه د محلي صنفونو د ټولګي یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایلک محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه دغه د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې او ښه پر وخت راکړل ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس سمپونه باندې ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي اڅه څه ذکري واټو ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ د هیله کوو د طالبان حکومت څخه سمور سمپونه را پرېږدي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو سلامونه نیکلی احترامات درو چې تاسو جوړ او روغ یاست. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالۍ تعلیم مخابرات ولا مشکلات سره مخ تم خبراتي سیستم ته نست دلته خادین راست خلق ډیر استون سره مخ تي که یو مریض پی سی یو د بل پی خو سره پنو تلپن کار نه کې خپل بسړای ورده. نو تاسو خنده اله ده دا پیغام تر مسولونو شروه مسول شروه کوره مو پیغام باید خپور کی تاسو پرونه. السلام علیکم.
سلام علیکم. کیله احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو ته دونکو ته د واسي همت فلمن د ولایت مسای سره خبر کوم. ازادي رادیو همکارانو نن هیله ده چې د فلمن ولایت سیمه ایز مسولین سلام علي صاحب او ټول د مسولین یې خبرت وي چې د فلمن د کجکی او به د خانشین ولسوالۍ خلکو ته ویخه ډیره کمی رسیږي. نو هیله ده چې مسولین توجه وکړي د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلات سره مخ دي. اوبه نه لري په میاشت کې دوه یا درې ورځې اوبه ورکوي، هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسولین خپرونې ته را دعوت کوي، په دې اړه پوښتنې ورسره وکړي چې سږ کال مسولینو خپله اعلان کړی چې کجکي اوبه هم ډېرې دي، بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي؟ تر دې مخکې به کله چې کجکۍ بند به ډک و نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله. اوس په میاشت کې یا به دوه ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي، بیا دا اوبه نشته. نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی، هغه تریاکو هغه هم اسلامي عمارت بند کړه. اوس یوازې دا پنبې کښت دی، پنبې کښت چې موږ داسې سي او تږې سي، نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی. هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسولینو ورسوئ او مسولین هم توجه وکړي.
نمنه متلاغه د فراد د ولایت ګلستان د لسوالین خبرې کوم. زموږ په لسوالی کې و بنس سرشکال بخیر خلک سره در و در دی و کورونه گرد برسو شاخوات و لاری نور و لایت و دلاری نو دا سی پروژی هم نسته در گلستان و لسوالی یا خصوصا دا ولسوالی و سر تا نور کریه شدیده دور دست ولسوالی این دا کریه جات شدی اگو تیت سنم رست رسی نا یو پروژی مروژی شروع کیجی انو دا اسلامی امارت دا مسلین دا خوشتن دارو شد موج دا نور دا ولسوالی تا کلستان ولسوالی بیاز موج منطقی تا شه لکه شمونه و ربات و سیدان و دن پلوهی نو منطقه و با گرسرکی نداری خلق بیروزگار دی بیکار دی او کشتو نو منسو
عبدالحدیم ده هلمند کجکی ولسوالی چخد ده پیغام در تپریشدم ده هلمند کجکی ولسوالی زمینداور ساحه دیر غط ساحه ده پا وقت که کاریزون دلو دل دیر اوی ساحه و خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته سوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول سوې د ظاهر شاه په وخت کې ښول سوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلې دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته. محمد اسلام همت یم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. وروره، په دلارام ولسوالۍ کې غله ډېر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډېر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخې هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاقوګانو یې ووهه او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دې وکړي، چکپینونه دې واچوي او پوستې دې جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي. وسلام په احترام.
زه ټول د رادیو کارکوونکو ازادي ته سلامونه. پس له سلامه زه سانګر نیازی دا پیغام پاسته پرېږدم. موږ نه درې درې سوه روپۍ ټولې کړلې، وایي تاسې ته مواد درکو، مواد خو یې را نه کړل، درې سوه روپۍ هلته لاړلې. او بل څه کوم کسان دي ځانونه سب کړي دي، هغه لاړل دسور په 28 تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته. دالینګار مواد ورکوي، هلته یو نظر روپۍ تي اخلي، درې سوه یې موږ نه واخېستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کوو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، شته څنګه نشته؟ کم زمینه یو موږ، یعنی زمین کم ده. نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوي، دا دیرس منه سولیخ منه مال کاله باسي، د کار څوک نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو، سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده جوړ روغ بس. موږ د امارت د لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کیږي. ویډیو ما سره هم شته، که غواړي لمبر مو راته واستوم. سخت ظلم ورسره کیږي، نو هیله ده چې لوړپوړ چارواکو پورې لازمه غږ ورسیږي، د افغانانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومت یې ظلمونه ورسره کوي.
السلام علیکم جی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا ده چې د ګرمسیره پوهنتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوست لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. بې له شکه سي ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده، او په ډېر ښه کیفیت سره اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې له خوا نه کیفیت ډېر زیات خراب ده، او اوریدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي، او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تېنه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي، او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پې واوروي. و سلام په احترام آزادی رادیو نه ډیره مننه
اوریدونکو. له دې سره د آزادی او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې آزادی رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201. Oh,
بے وفا والے رات وائے بے وفا والے رات وائے دبل چان بست زمائے دبل چان بست زمائے مام جے اس کنا میں ہے نکڑے خندر جمع پزڑ کے تے نکڑے رس ربا دے تو رش پان کرے پلما ینزانہ